دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او اسرار الله مومن هرکلی کو. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او اف سی آر پښتانه هم در خبرو. په اول خبرونه له اسرار الله مومن نه.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته رسی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. او د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندې ګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته رسی. بلخوا پاکستان وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پر مشلډو ته ویل چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او ایجنډا خبرې وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغې کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته طبعا منحص د یو وړاندیز دا دی چې پنځمه ناسته یې په دې میاشت کې دننه دننه وشي. په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی، مګر نهایي شوې نه ده. دا تر اوسه به یو بحث طبعا د چینایانو سره هم پکار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي.
بلخو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سجاد عزیز پرون په اسلام آباد کې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره کوششونه باید له شرطونو محلویش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي. طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند د غړي شازی اماری قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوي رپورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپل څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. بل اپوزیشن ګوند د پاکستان تر کې صاحب بیا پر یاد مسله د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی. وایي په دې اړه د موجوده چیف جسټیس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي. د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم میا نواز شریف د کورنۍ غړو نمونه شامل دي، خو د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار ناسم دی، ځکه چې پاکستان کې له هیواده بهر کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. چرواکي ادعا کوي چې په کراچۍ ښار کې د القاعده برصغیر څانګې څلور مشکوک وسلوال نیولې دي. بلخو په دې ښار کې وسلوالو درې شیا وګړي په ډزو وژلې. د کراچۍ پولیس چرواکو نن رسنیو ته ویلي چې د کراچۍ صدر سیمې سره نږدې پولیسو د خالي په شپه وخت د یوې کاروایي پر مهال د القاعده برصغیر څانګې څلور وسلوال ونیول چې دوی په خبره دغه څلور وړه تعلیم یافته دي او یا د ډلې لره به یې د ښار نه مالي مرستې ټولولې. بلخوا په کراچۍ کې د جمعې په ورځ درې شیا وګړي وژل شوي چې پکې روزی هم شامل دي. د پیښې ذمواري طریق طالبان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندې ګیر درویش کسان مړه شوي. د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندې ګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتورا مقام باندې یو هفته مخکې د ځمکې خودو له امله د یو کلي نه ویش کسان د ملبې لاندې ګیر شول چې د ځای خلکو په مرسته څلور کسه جوبل او دوه مړه راوستل شول. خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړل او د هغوی جنازه یې هم وکړه. تاسو مشال لړیو ته غوږیستئ. یو افغان ماشوم چې په کچاکی لارې کې برتانیا ته روان وو پرون له مرګه وژغورل شو. دا هلک احمد نومیږي او عمر یې د شپږ او اوو کلونو ترمنځ دی. دی له څوارلسو لویانو سره په داسې لارې کې چې منځ یخچال وو په فرانس کې د کډوالو له یوه کیمپ روان شوی وو. یوې برطانوي خیریه مامورې انکاسوریل فرانس خبري اجانس ته وویل چې احمد یې په فرانس کې د ځنګل په نوم کیمپ کې لیدلی وو او یو موبایل ټلیفون یې ورکړی وو. سوریل ویلي چې احمد ټلیفوني پیغام ورواستو او خبره یې کړه چې په لارې کې اکسیجن خلاص شوی او دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په برطانیا کې له کډوالو سره د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکي وایي چې پولیسو د احمد موبایل ټلیفون تعقیب کړو او د لارې ځای تر موندلو وروسته یې دا کسان وژغورل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وجل شو. د دې وزارت ویان دولت وزیر پرون مشاله وویل چې د طالبانو دغه مسول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وجل شوی. د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین په راتلونکي میاشت کې عملي کیږي چې هدف یې د ترګرو لاسو ته د اټومي موادو د لوېدو مخه نیول دي. دا اعلان د اټومي انرژي نړیوالې ایجنسۍ پرون وکړ. روسیې اونۍ د پاکستان، اذربایجان او کویت په ګډون لسو هیوادونو د اټومي موادو د طبي یا مادي خوندیتوب په قرارداد کې شوی بدلون لاسلیک کړو. ایران او شمالي کوریا له هغو څو نیوکلیر هیوادونو دي چې نه یې د 1988 ابتدایي قرارداد او نه هم د دې قرارداد وروستۍ بڼه خپله کړې. مخکې دغه تړون مقصد دا خبر یقیني کول و چې د یو هیواد نه بل هیواد ته د انتقال پر وخت د یورینیمو یا پلوټونیم موادو ته سخت دریځ رسایي ونه کړي. خو اوس دغه وروستۍ ترمیم حکومتونه د دې هم پابند جوړوي چې په خپلو هیوادونو دننه اټومي تنصیبات خوندي کړي. شامی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون دا خبره تایید کړه، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په پیرس او بروکسل کې د ترګریزو حملو سره په تړاو مشکوک کس محمد ایبرینی ونیول شو. محمد ایبرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو دیرش کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی دی. او د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 مزدورانو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې چې تیره اونۍ د دمشق په لمنو کې نیولې وو. په دې اړه په لندن کې د شام د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې سیمه ییزو چارواکو له دایې سره یو موافقه کړې ده څو 100 مزدوران خوشي کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اسرار لم مومند وړاندې کول. درنو ودونکو تاسو کولی شئ د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. که چېرې راسه د رواني غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر سره به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگتن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزي غونډې پر ایجنډا خبرې وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې په هغه هیواد کې 80 میلیونه خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوي. په قبایلي سیمو کې څه حال دی؟
په قبایلي علاقې کې د غربت له کرښې کومه ده هغه ماینس نم لاندې ده، مطلب منفي کې روانه ده، بلکې قبایلي علاقې کې له کرښې نه ډېر لاندې روانه.
په پښتونخوا کې د خراب امنیت او د روزګار د لږو موخو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادونو ته تګ غواړي، خو ځینې خپل وطن ته ستانه شوي.
زمونږ په وطن کې ژوند چې دی داسې نه دی چې ډېر لاندې ژوند دی، ډېر پاتې ژوند دی. شیزونه مونږ ګورو چې ښه کېږي، زموږ په کمی سره نور خلک هم دغه شانتي دي.
د جنوبي وزیرستان ځوانان په غیر حکومتي ادارو کې د نوکریانو غوښتنه کوي.
فوری طور باندې دا غیر مقامی خلک دا برطرف شي. تقریبا 80% په هر ان جی او شه نان لوکل خلک ته چې میرټ باندې برته وشي.
د نړۍ رنگونو نيز خبرونه کې د نوي هندي فلمونو حال درکو.
کارف ہے تو آره نه، کارف نه تو آره کچھ بھی نه.
شننې او تبصری هم د خبرو ل مشال رادیو سره وسې. درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. تمه ده چې د امریکا د بارنو چارو وزیر نن کابل ته لاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگتن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزي غونډې پر ایجنډا خبرې وکړي. عمر زاخلوال وایي چې په پینځم څلور اړخیزه غونډه کې به دا مسله سیړل کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په څه ډول وشي او کوم کسان چې د خبرو ته نه چمتو کیږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره څه ډول چلند کوي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زی پر رپورټ کې وو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. حضرت عمر زاخلوال زیاته کړ چې د دې 15 میته د اړخیزي غونډې پر اجنډا او نیټه د چین لاستازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زاخلوال پوینه جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا د تبن منحیث د یو وړاندیز دادې چې پنځمه ناسته په دې میاشت کې دننه دننه وشي په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی، مګر نهایي شوی نه ده. دا تر اوسه به یو بحث تبن د چینایانو سره هم په کار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي. د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشي او په تېر میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، تبن په هدف ته د څلور اړخیزې ناستې چې څه به وشي اجنډا به وسی دراتون چې مجلس لپاره دا غوښتي چې ان شاء الله سبب سبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره تبن په شکل د پیشنهاد او نهایي شوه نه ده.
شاغلی زخیلوال دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جناح انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې تر ګډون وروسته وکړه. په جناح انسټیټیوټ کې دغه بحث لږه تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړ شوی و چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهالويش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي. سرتاج عزیز په دې اړه چې شمیر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي، وویل چې په اوس مهال کې باید ټول پاملرنه د مذاکرو پیا پیل ته وسی، نه د دې بهیر د شندولو لپاره هڅه ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي، خو دوی پر طالبانو حکم نسی چلولای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګند کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو درابرللو پر لارو چارو خبرې وشي. شاغلی زاخیلوال هم دراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په ورستیو کې د ملا اختر محمد منصور لډل سره یو ځای شوی، خپل مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولای. شغلی زاخیلوال ویل چې د دغه لیک لوستي او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
درنو اردوونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د پانما اسنادو د پر ډاکه کې دوه روستو چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم د اولادونو نمونه هم راغلی وو. د دې هیواد اپوزیشن پر نواز شریف غږ کړی چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي او په نوموړي فشار هم زیات شوی دی. د جمعې پر ورځ د اختلاف بیلابیلو ګوندونو غوښتنه وکړه چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. د پاناما په پاڼو کې ویل شوی وو چې د نواز شریف زامنو په بهر هیوادونو کې یو شمیر شرکتونه یا کمپنیانې لري، خو د وزیر اعظم ازوی ویلي چې هیڅ ډول قانون کاری نه دی کړی. حکومت په دې اړه د پلټون لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی. د قومي اسمبلی د جمعې د ورځې بحث په اړه نور معلومات له اسلام آباد د مشال لاړو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د پاناما اسناد معاملې په اړه د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفی مطالبه کړې ده. د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایا صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس معاملې په اړه د بحث په وخت د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه محمود قریشی وینا وه چې په پاناما لیکس یو داسې کمیشن جوړ کړی شي چې هغه ټولو ته قبول وي. دوی چې موږ یو با اختیار کمیشن غواړو، د حکومت لاړه جوړ کړی شوی کمیشن ورته منظور نه دی. د پاکستان پیپلز ګوند شازیه مری وینا وه چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلونه پس وزیر اعظم سره هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي چې د وزیر اعظم په عہده پاتې شي. د شازیه مری په وینا چې د اخلاقیاتو تقاضا ده چې وزیر اعظم خپل عہده پرېږدي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. د متحده قومي موومنت غړي آصف حسنین وینا وه چې آئین په واضح توګه وایي چې کم تن صادق او امین نه وي نو هغه وزیر اعظم سره د اسمبلی غړی هم نشي جوړېدی. په دې موقع د اطلاعاتو وفاقي وزیر وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو غړي وزیر اعظم نواز شریف داسې په نخښه کوي چې هغه خپل هیڅ هم نه وي کړی. دوی ویل چې په کمیشن اعتراض دی، د سپریم کورٹ لارې خلاصې دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړې ته تاسو غوږی درنو ولونکو په کراچۍ کې پولیسو سلور کسان نیولې او داوا کوي چې دا وسلوال د القاعده برصغیر سانګ سره تعلق لري. دوی زه ته وی چې دغه کسان یې د یوې نخټي روستو نیولې دي، بلخو هم په کراچۍ کې پرون درې کسان وژل شوی چې تعلق یې له شیا مسلک سره دی. تر کې طالبان حکیم الله مسعود ډلې د دې ذمہواری قبول کړې ده. محمد عمران نور تفصیل سره.
د کراچۍ ښار پر اډی تانی د پولیسو په وینا چې د صدر جانگیر پارک سره نږدې نامعلومه کسانو د خالی پشپا په پولیسو ډزې وکړې، چې وروستو یې د یوې کاروایي پر مهال د ناقانونه ګرځولې شوې القاعده برصغیر سانګې سلور مرستیال نیولې شوې دي. د ښار د پر اډی تانی مشر مطبوعاتو ته وویل چې دغه نیولې شوې کسان اعلی تعلیم یافته دي او په ښار کې د دغه ډلې مالی مرستې کولې.
د برصغیر سره تعلق
دی وایي چې القاعده برصغیر سره دوی تعلق دی او حافظ شاهد کوم چې د وړاندې نه نیولې شوې دي هغه نږدې ملګري دي. د دغه لپاره به دلته فنډونه جمع کول او سلور واړو لوړې زده کړې کړې وي.
تعلیم یافته لوګې ساره چارو کې چارو
د پولیسو په وینا چې سلور واړه کسان د کراچۍ اوسیدونکو دي او د ولقې نه بارودي مواد سلور واړې ټوپکې او موټر سایکل ترلاسه شوې دي. بلړخته د جمعې په ورځ وجل شوې درې کسانو باړه ویل کېږي چې د دوی تعلق د شیر ورولې سره وو. د جمعې مونږ نورستو کور ته روانو چې موټر سایکل سورو پرې ډزې وکړې. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر مقدس حیدر مطبوعاتو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سورو په دغه کسانو ډزې کړې او دوه نور وسله هم په بل موټر سایکل موجود وو کوم چې د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي. دی وایي چې د دوی پسې شاته دغه کسان راغلل او د پیښې په وخت چې کوم خلک موجود وو هغوی موږ ته وویل چې موټر سایکل سواره وسلوال په دوی پسې را روان وو او دوی په ډزو ویشتلې دي. د ناقانونه ګرځول شوې تحریکی طالبان پاکستان حکیم الله مسعود دلی ویان د نامعلوم ځای مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دې پیښې ذمہواری قبول کړې ده. د ذکر ده چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو تر ډېره حد امن پر ځای کړې. ولې په تېره لنډه موده کې واری بیا د هدفي وجنو او لاسي بمونو د حملو لړۍ شروع شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دروډونکو د پاکستان مرکزی حکومت وايي په هغه هیواد کې تر 2 میلیون نه زیات خلک د غربت لکر خلاندې ژوند کوي. دا شمیرې د پخوانی شمیرو څخه 70% زیات دي. په دې سربېره کې دا هم ویل شوی چې په هغه هیواد کې غریبي زیاته شوې ده. په خبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې له سوار له سکنو راځي بدمنې لوجې هم اقتصاد ته ډیر زیان رسیدلې. په دغه سیمو کې سمره غربت ته او د دې اثرات څه دي د یوې وړکې د میرو ستدرته وړاندې کو. د پاکستان د منصوبه بندي مرکزی وزارت وایي چې په هغه هیواد کې په لسو کې درې کسان غریبانان دي چې دا شمیره ورستر بلې زیاتېږي. په هغه هیواد کې په 2001 کال کې 40 میلیونه خلک د غربت لکر خلاندې ژوند کاو، خو دا شمیره تر 2 میلیونو پورې رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په قبایلی سیمو کې غربت د نورو سیمو نه ډیر زیات دی.
نو که فرض کړئ نن د فاټا آبادی 1 کروڑ اومنم، نو دا هغه کې کم از کم نیم آبادی چې دا هغه لکر خلاندې ده، یعنی 50% د حاصل لپاره 50 ارب روپې په دې 13 پیزدې کالو کې ورکړی شوی وي. نو هغه کې مطلب پاکستان یا پاکستان باہر ملکوں
اکرام ہوتی ہوئے قبائل پر نامہ ڈیر امداد راغلی خود دی امداد د خلکو غربت کم کړي نه دی. د وزیرستان یو خبريال عبدالسلام وزیر وای چې په قبایلی سیمو کې دوه قسمه کاروباري خلک وو. لومړی هغه قبایل چې د هیواد په نورو ځایونو کې کاروبار کو نو پر هغه هیڅ اثر نه دی پریوته، بل په دغه سیمو کې دنه خلکو روزګار کو چې د جنگ له وجې هر څه دلمنځ تللی دي.
نو کوم چې مارکیټ وو، دکان وو، هغه شی ختم شو. بیا د افغانستان پر کوم د کاروبار یو تاړو نو کومې لارې وي هغه چون کې بندې شوې. نو موجوده حالات کې فکر کوم چې دا فاټا خلک او دا وزیرستان یا پورا دا فاټا خلک
شاید چې پټول نه غریب خلک وي او دلته د غربت مسایل شاید چې ټول نه باید دا غلطیات وي.
خبريال عبد السلام وزیر زیاته کړ چې د قبایلی سیمو پسماندګي او غربت نور وجوهات هم دي چې لوجه خلک بیروزګار دي. بیا لکور من جنسینه د قامي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وای چې قبایلی سیمو په حق له کرش میری مخته ناراضي او نه هم په حق زاینو کې سمې سرویګان شوي.
زموږ څومره خیال له بلکې حقیقت هم دا د اسلام آباد لاهور او دی خرون علاوه فیصل آباد خرون علاوه سره دی ملک پتم نه لګیږي او دی دشره پاکستان نه مطلب ریپورټونه شایع کوي او نه دشه د سره څه پروګرام شته چې اړیا لګینه دی ته پته ولګیږي چې غربت لکی رسوم را لاندې ده. زه به دا وایم چې په قبایلی علاقه کې د غربت لکی رسوم مره هغه ماینس نم لاندې ده، مطلب منفی کې روانه ده، بګی کبایې لکه دې لکې نه ډېر لاندې روان دي.
د پارلمان غړي ساجد حسین توري دا هم ویل چې تعلیم، صحت او نور څنګه کې داسې می هېر کړل شوې دي. بلخو کارپوهان وایي چې د قسمو لپاره په عربونو روپو امداد راغلی وو، خو د دې باوجود غربت زیات شوی. حکومت لپاره کار دا چې په دې قسمو کې خلکو ته د روزګار موقع ورکړي چې ورسره غربت کې کمی راتللې شي.
دا مشال ریډیو دا
دروند کو پداسې حال کې چې په پښتونخوا کې د خراب امنیت او د روزګار د لوګو مقوله کبله ډیر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادون ته تل غواړي، خو یو شمیر ځوانان داسې هم دي چې هغوی خپل پوها، هنر، خپل ولس د پرمختیا لپاره به کار راوصل غواړي. پر دې موضوع د شاین بنیری دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وضع، صنعتونو د نشتوالي او روزګار د لږو مقوله کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر ملکونو ته د تلو په هڅه کې دي. بیا هم داسې خلک شته چې د بهر ملکونو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي او بیلابیل هنرونه یې ترلاسه کړي دي، خو په پای کې خپل وطن ته راستانه شوي دي. جاوید اقبال یوسفزی په پیښور کې د یو پوهنتون استاد او د یو څېړنیز مرکز مشر دی. هغه په امریکا کې لوړې زده کړې کړې دي، خو د زده کړو نه وروسته یې غوره دا کړه چې خپل وطن ته راستون شي. څه خبره وه چې هغه په راستنېدو مجبوره کړه؟ هغه وایي
کومیت په کیمرات لیشي چې را په وطن باندې ماین یادل تک سکول وختل ډېر پریکټیکل خبرې دي. زمونږ په وطن کې ژوند چې دی دا داسې نه دی چې سډیر لاندې ژوند دی، سډیر پاتې ژوند دی. شیزونه مونږ ګورو چې خکېږي، زمونږ په کمی صدا نور خلک هم دغه شان دي. نو برین ډرین خوشتا داسې خلک شته چې هغوی راشي بیا واپس لاړ شي.
په پښتونخوا کې یو شمیر کارپوهان، استادان، ډاکټران او انجینران شته چې هغوی د 1980 په لسیزه کې بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي وو. دوی خپل خاورې ته راستانه شو او دلته د بیلابیلو ادارو جوړولو د لارې د خپل اولس په پرمختیا کې یو مهم کردار لوباو. په دوی کې یو ډاکټر شاه جهان خان دی چې نن سبا په پېښور کې د یو پوهنتون وایس چانسلر دی. نوموړی وایي وطن ته راستنېده یو خپل رومانس لري.
دا ځان له یو جدا قسم رومانس ته، دغه رومانس ته ما غونډې نورم داسې بلالي چې هغه یلته راغلي دي، پری خو دي او بیا دلته کې ادارې جوړي او دلته کې زنو کړی راغلي مان نو کری ما ډو کړي نه، دا کا حقیقت کې وای دلته کې سيزونه جوړوا دا دلته چې مې آئن ساينسز ما هدايت جوړ کا غنن پاکستان کې سلورم نمبر دی، نو دټس انادر اټریکشن دا ما امریکا کې نشو کوله.
په پیښور کې د انسټیټیوټ فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ لخوا وسوس په دې اړه یو څېړنه شوې ده چې کوم تعلیم یافته او هنرمند ځوانان او پیغلې وطن ته راستانه شوې دي، نو د هغوی د کار په ټولنه اغیز څه دی؟ دغه څېړنه په اړه یو ځل بیا د جاوید اقبال یوسفزی ناورو.
څنګه دا پته لګیدل چې کوم خلک بهر کلی دي واپس راغلي دي؟ نو کاغی معاشي تور باندې اف دی آر ناٹ پرفارمنګ ویل انف، کډیر پیسې نم ګټي، خو اغیدا غنی چې زموږ سوشل کیپیټل ډیر سی واشه وي، زموږ واپس را لزم معاشره کی عزت، زموږ خلکو سره رک رکاو، زموږ برتاو، زموږ پروفیشنلزم، دا ټول موږ ګین کړی دي، زموږ هیومن کیپیټل سی واشه وي.
د مهاجرت د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 2015 د جنوري د میاشتې راهیسې د لسو لکونه ډیرو خلکو د اروپا بیلابلو هیوادونو ته د رسیدو لپاره د سمندر د لارې یونان ته سفر کړی دی. د 2015 کال په وړومبو درو میاشتو کې یونان ته په رسیدونکو خلکو کې 3,003 پاکستانیانو.
شاین بنری چې تاسو رپورټ وړاندې کوو جنوبی وزیرستان ته. دا جنوبی وزیرستان ځوانان په غیر حکومتي ادارو یا این جی اوس کې د نوکریانو غوښتنه کوي. دوی له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر په هغه حکم عمل نه کیږي چې پکې ویل شوی چې غیر حکومتي ادارو ادارې دي په نوکریانو کې ترجیح ځای خلکو ته ورکړي. پر دې موضوع د سیلاب مسعود دا رپورټ ورو.
په تعلیمي لحاظ پوره د سولي وزیرستان ځوانان ویایي چې میژا حکومتي ملازمت خو خود نه مونده وو چې په دغه ایجنسي کښې په 15 غیر حکومتي ادارو کښې هم دوی د دغې حق نه بې برخې ساتلي شوي دي. حالانکه په دغه باره کښې د پښتونخوا د ګورنر او د فاټا سیکرټریټ د چارواکو له طرفه جاري کړي شویو امرونو کښې صفحه لیکلي شوي دي چې په غیر حکومتي ادارو کښې به د نورو سیمو په ځای مقامي قبایلي امیدوارانو ته ترجیح ورکولی شي. په دغه باره کښې د سویلي وزیرستان د بې روزګاره ځوانانو د تنظیم یو مشر امان الله ویایي
چارټر آف یو این سی کې دغه مطابق چې په کومه علاقه شي کومه این جی او شار کو د یغ مقامي خلک برتی وګاوي په دې نه علاوه چې کومه د غیر مقامي افرادو چې کومه د هغه علاقه شي چار نه کوي چې په کومه علاقه شي حکیم این جی او شار کوي. په دغه شي 80% چې کومه د غیر مقامي خلک تعداد او دا 15% چې کومه د قبایل دي.
یو بل ځوان عصمت الله دغه خبرې په دا رنګ مخ بیایي
پټه سیکرټریټ تیر کال 12 مئی 2015 باندې یو لیټر ایشو کړی و چې څوره ایجنسی دي پدا شو څوره ډونر فنډډ پروجیکټس دي پدا شو هغې علاقې هغې ایجنسۍ وړه لوکل کسان خپل جابس پشې کوي. نو دا مطالبه هم دی مونږ چې فوري طور باندې دا غیر مقامي خلک دا برطرف شي. تقریبا 80% په هر این جی او شي نان لوکل خلک ته چې میرټ باندې برتی وشي کوم قسم پوسټ وي دغه اسامي ده په اخبارات شي اشتهارات ورکړي شي این جی اوز حوالے سره دغه پوره ټیسټ انټرویو انعقاد کیږي اکثر په پشاور په اسلام آباد شي وي. نو هغه ډی خان پټنګ شي چې وشي
د سولي وزیرستان یو چیف سردار علي وزیر هم د دغو ځوانانو په لوري دی.
مونږ د خلکې تعلیم شته خو ورسره جبینه یې نشته. نو دا یوه بل زیوتای کیږي ها کنه چې تو به کوره کو به یوره دې کو به وطنه دې کو خو ورسره چې د تو حق وي هغه ته وینې په خپل وطن کې چې هغه په بل باندې خوري. پټه سیکرټریټ چې کوم خلک ته زه اته ریکویسټ کړه چې د مونږ حق ته په بل چا باندې نه وایي.
د بې روزګاره ځوانانو دغه غوښتنه مې چې د سفران د قایمه کمیټې ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخ شې کړې هغوی وویل
کوم د بې روزګارۍ د ختمولو دپاره دي چې کوم مقامي خلک دی دا د لګېږي چې څوک ځون لګول غواړي د غیر وطن والا د مونږ وطن سره تاګ دا خو د مونږ د بې روزګاري دو د دغې د نه ختمولو دپاره یو بل سازده شدی. دا خلک مې نه پوهېږي چې ویره دومره زورور دي چې دی د ګورنر خبره نه مني. د دغې ځوانونو د دغې مطالبې او مونږ بھرپور دفاع کوي تر اخره وخته پورې چې دی ته هم دا حق ورکړی نه وي انشاء تعالی دا مسله
د غوځوانانو دا غوره وکړه چې قضیموارو حکومتي چارواکیو د دوی په ږغ غوږونه ونه ګرول دوی به یې بیا د دفترونو په مخامخ احتجاجي پالتۍ ووهي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دراوندونکو د سعودي عرب هغه پلان باندې ملی امیرزاده زمونږ همکار ملی امیرزاده خلیج ټایمز د ورسپانې یوې مقاله ژباړلې ده چې پکې راغلی په سعودي کې هغه کسان چې بهر ملک نه راغلي دي اوس کولی شي چې په دې هیواد کې تر ډېرې مودې پورې پاتې شي. د مقالې نورې برخې په دې رپورټ کې اورو.
خلیج ټایمز ورسپانه لیکي په سعودي عرب کې اوسېدونکو بهرنیانو د مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان، مرستیال وزیر اعظم او د دفاع وزیر هغه پلانونه ستایلي دي چې له مخې به هغوی ته د امریکا د گرین کارډ په شان په سعودي کې د مستقل رهایش سهولت ورکول کیږي. په دغه سلطنت کې خواوشه 10 میلیونه بهرنیان اوسېږي. محمد بن سلمان له بلومبرګ چینل سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د گرین کارډ په شان نظام او هغه پلان چې کار ورکوونکي یا کفیلان به د ټاکل شوي رسمي حد نه زیات بهرنیان اخیستل شي ورسره سعودي $10 بلیونه ترلاسه کولی شي. په سعودي عرب کې د مزدورانو کمیټې فیډریشن مشر ندال رضوان د ډیلی او اوکاس سره په خبرو کې وویل تمه لري چې د نوي نظام د عملي کولو لپاره یو خپلواکه اتارټي جوړه کړل شي. دغه په خبره د کابینې لاندې جوړه شوې اتارټي به د نظام عملي کېدلو څارنه کوي. دی وایي دغه نوی نظام به ډېرې اقتصادي او ولسي ګټې ولري. بهر ملکیان به هم د سعودي عرب د وګړو په شان د زکات په ګډون ټکسونه او د بیمې پیسې ورکوي. د دې سربېره دوی به کولی شي چې د جایداد مالکان شي او یا د تجارت کمپنیو او د خدمتونو ورکولو شرکت یې چلوي. په سعودي عربو کې میش یو پاکستانی تاجر رسپانه تویلی دا یو مثبت ګام دی او ډېرې ګټې بولري ځکه چې بهر ملکیان به د تجارتونو لپاره دغه سلطنت ته مخه کوي. رسپانه لیکي دغه پلان د سعودي عرب اقتصادي اصلاحاتو ته یو پیکیج برخه ده چې غواړي د تیلو نه علاوه د ګټو په نورو ذریعو توجه ورکړل شي. د گرین کارت سیستم په شان له دغه نظامه پیدا کېدونکو لس بلیون ډالرو سربیره به نورې لس بلیونه ډالرې د کار لپاره د اضافي بهرنیانو اخستو په سر د لګول شو فیسونو نه ترلاسه شي. رسپانه لیکي محمد بن سلمان په مرکه کې د دغه نظام په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی.
مشال لړی ته تاسو غوږی درنو اردوونکو د خبرونې په دویم نمای کې تاسو لپاره دوه اونیزي خبرونې لرو، خو اوس وخت شوه دی د ماسپخین یوونی په بجا اسرار المومن هم را سره په سټوډیو کې موجود دي، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع د کتنې وکړي. بلخو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار په اسلام آباد کې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي، خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټي د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پروند یاد غوند غړي شاجي مری قومي سملې ته خپل وینا کول د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوی ریپورت کې د وزیر اعظم مشرک د بچو نمونو تبدلو وروسته د وزیر اعظم په خپل څوکۍ د پد کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. چارواکي دا کوي چې په کراچي ښار کې یې پروند القاعدا برې صغیر څنګه څلور مشکوک وسلوال نیولې دي. بلکې هم په دې ښار کې پروند وسلوالو درې شی وګړي په ډزو وجلي. د پیښې ذمہ داری د طالبان حکیم الله مسعود ډلې منلی ده. د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبی لاندېګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي یوه هفته مخکې د ځمکې قیدو له امله د یو کلي نه ویش کسان د ملبی لاندېګیر شول چې څلور کسه جوبل او دوه مړه راوستل شول. خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلي غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې درویش کسان مړه اعلان کړل. کوټه روغتون ته د 1500 کسانو مړي د شناخت لپاره وړل شوې چې سرکاري چارواکو یې په قلات او سیوي سیمو کې د وجلو ادعا کړې وه. د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشیا ځواکو وړاندې رسنیو ته خبر ورکړو چې د دوی سرتیرو په قلات او سیوي سیمو کې 1500 بلو صدر روغتون کې وسلوال وزیري چې جمعې په ورځ د ټولو وجل شو مړي د کوټه سرکاري روغتون ته راوړل. د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین پراتون کې میاشت کې عمل کیږي چې هدف یې د ترګرو لاستا د اټومي موادو د پرواتو مخانی ول دي. دا اعلان د اټومي انرژي نړیوالی ایجنسی پرون وکړ. شامی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی وو خوشی کړی دی او په پیرس او بروکسل کې د ترګریزو حملو سره په تړاو مشکوک کس محمد ایبرینی ونیول شو. محمد ایبرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو دېرش کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړو مالیاتو کې نیول شوی دی.
اسرار العالم مومند چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول وسو شوه دی د دې نمای غړې کې تاسو لپاره دوه نس پروګرامونه لرو. نو لومړی راځي چې د نړۍ رنگونو خبرونه ته وښو.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان باندې نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د کتابونو لوستلو لپاره مختلفې زبیې دي. که یو خوا لابریانی وي نو بل خوا د کتابونو غوښتلو لپاره لوی لوی دوکانونه هم وي. په امریکا کې یو داسې کتاب کور دی چې په خپل د خلکو کورونو ته ورزي او کتابونه ورکوي. په امریکا کې د دغه نبی کتاب کور په یو زوړ وین یا ګاډي کې جوړ شوی دی. دا کتاب کور د کتابونو مشهور کمپنی پارنیسیس بوکس جوړ کړی دی. د کتابونو دا ګاډي په مختلفو ځایونو کې ودریږي. منتظمین وایي چې د موبایل کتابونو ګاډي به هغه ځایونو ته رسایي ولري چېرته چې خلک کتابونو ته لاسرسي نه لري. د افریقا یوګانډا هیواد په اړه دا خبره مشهوره ده چې په هغه هیواد کې د بلکون نه زیات موبایل ټلیفونونه دي. په 2009 کال کې صحافي ډارا کیر د یوګانډا په اړه لیکلي وو چې په دې ځای کې د رڼا بلکون نه زیات موبایل ټلیفونونه دي. دا لومړی وار وو چې د دې خبرې موازنه شوې. د دې خبرې تصدیق د ټلیفون کمپنی وډافون هم تر څه حده پوری کړی وو. د یوګانډا وکیل جرارد ایبلا وایي چې په لومړی وار یې په 2014 کال کې په کمپالا کې د کانفرنس پر مهال دا خبره اوریدلې وه. نو حیران شو. د نوموړي په خبره له هغه
رستو یې د دې حقیقت معلومولو لپاره شمیرې راغونډول شروع کړې. د یوګندا کمیونیکیشن کمیشن تر مخه په هغه هیواد کې 2.26 کروڑ موبایل ټلیفونونه رجسټر دي. ایبیله د دې رستو په یوګندا کې د بلپونو په اړه توجه واړوله. د یوګندا نېشنل هاوس هولډ د 2012 او 2013 کال د سروې تر مخه په هغه هیواد کې د 2.40 لک کورنۍ آبادی دي چې پکې 14% د خلکو په کورونو کې بجلی استعمالیږي. د تناسب ته کتو سره دا معلومیږي چې یوازې په 10 لک کورونو کې د بجلی رڼا ده. په نړۍ کې د لکونو خلکو تر استعمال لاندې مصنوعي ذهانت تخلیک عمل کې برخه اخستونکو کې یو کوالک لی تعلق ویتنام سره دی چې په یو وړوکي کلی کې اوسېدلو. 2 کلن لی د ټکنالوژۍ مشهوري کمپنۍ د ګوګل برین یا مزغو ډلې سره کار کوي. دا ځانګړې ډله په کمپیوټرو کې د انساني مصنوعي مزغو نظام د تخلیک کوشش کوي. دا د ګوګل کمپنۍ لخوا د مصنوعي مزغو د تخلیک لپاره هلې ځلې هم کوي. دا به یو مکمل انساني اوصاف مشین نه وي بلکې خودکار طریقې د سوچ صلاحیت بلري. لی په مشري ذهانت تحقیق هغه وخت شروع کو کله چې په استرالیا کې په یو پوهنتون کې زده کړې کولې. بیا دی د امریکا په سټانفورد یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی کاندید په توګه یو مضمون باندې هم کار کولو. لی وایي چې د داسې سافټویر په جوړول وی کار شروع کړي چې په خپل نوي معلومات زده کړي. په 2012 کال کې لی په مشري کې ګوګل یو تجربه کړې و چې دا خبره معلومه کړي چې آیا مصنوعي اعصابي نظام تر څومره حد پورې په خپل زده کړې کولی شي. لی چې داسې وخت راشي چې ټکنالوژي په داسې مصنوعي ذهانت بدل شي چې څنګه د 2013 کال کې مشهور فلم هر کې خودل شوی و. د واورې پر اعظم انټارکټیکا کې په موسمونو کې د بدلون له وجې یو نوی تجزیه کې دا خبره مخې ته راغلی چې د نړۍ سمندرو کې د اوبو کچا نور هم لوړې دي شي. د شمیرو تر مخه د روانې پیړۍ اخیر پورې د سمندرو سطح تر 1 میټر پورې لوړې دي شي. په دې کې دا هم ویل شوی چې تر 2015 کال پورې په نړۍ کې د سمندرو سطح تر 3 میټر پورې لوړ شي. تکي کونکي وایي چې د کاربن اخراج کې کمی سره دا مسله حل کېدی شي. د دې نه وړاندې هم مختلفو تنظیمونو دا خبرداري ورکړې وه کچري د کاربن په اخراج کې کمی رانی شنو دا مسله به نور هم زیات شي. د انټارکټیکا په نړۍ کې په سمندرو د اثر په حق لا بحثونه روان دي. تیر کال په یوه کې ویل شوی و چې د انټارکټیکا له وجې د سمندرو سطح لوړېدو کې اضافه ممکنه نه ده. د جنوبی هند یوې سندرغاړي تر ټولو زیات 19,500 سندری ویلي او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. د جنوبی هند سندرغاړي پی سوشیلا له 500 کلونو راهیسي سندری وای او په دې رستو کې د سندرو شمیر 1,095 ته رسیدلی ده. د دغه سندرغاړي نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. سوشیلا په تامل، هندي، ملایم، کاندا، هندي او نورو ژبو کې سندری ویلي دي. سوشیلا 80 کلن ده او په هند کې ورته یو شمیر ایوارډونه هم ورکړل شوی دي. په 2011 کال کې دا ریکارډ مشهور سندرغاړي آشا بوسلې سره وو چې 1,000 سندر یې ویلي وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم بیټمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2,500,000 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2,500,000 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په درېیم نمبر فلم کنگ فو پانڈا 3 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300,000,000 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم بیټمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر، فلم زوټوپیا په دویم نمبر او په درېیم نمبر فلم مای بیگ فیٹ گریک ویڈنگ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم راکی هینڈسم په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې د 2,20,000,000 روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم کپور اینڈ سنز دی چې تر اوسه پورې د 1,60,000,000 روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په درېیم نمبر فلم 13 کروڑ دی چې تر اوسه پورې د 14,00,000,000 روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم وار ډاګز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. دا د دوو کسانو ډیوډ افیکوس او افریم ډیوولی چې د 300,000,000 ډالر ټیکه یې ګټلې وه چې په افغانستان کې د امریکا ملګرو هیوادونو ته وصلې ورکړې. دا فلم په مشهوري مجلې رولینګ سټونز کې خپور شوی مقالې باندې جوړ دی. په فلم کې خودل شوی چې څنګه دغه کسانو د وصلو ورکولو ټیکه ګټلې او بیا په خپل کور او بهر له خطر سره مخامخ شوي. په فلم کې مشهور اداکارانو جونا هیل او مایلز ټیلر هم کار کړی دی. د دې فلم عکس بندي په رومانیا کې شوه. فلم وار ډاګز به د اگست په 19مه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Frankly, we were a tad concerned with your performance history against a deal of this size.
But after meeting you two face to face, we feel like we're in good hands on this one.
We won't let you down, sirs.
Not to mention your bid was far too attractive for us to pass up.
What did you mean by that exactly?
He means you boys lowballed the entire industry.
By how much?
You guys came in $53 million lower than the nearest competition.
Now to a question that still has no clear answer. How did two 20-something young men land a $300 million Pentagon contract?
I have a big idea.
They call guys like us war dogs, bottom feeders who make money off of war without ever stepping foot on the battlefield. Show you about my soldier. It was meant to be derogatory, but we kind of liked it. We don't
pay fair. Sorry.
Excuse
kind
me.
Of an emergency.
Sorry. Don't worry, I have to go first. I'm American.
You drove the through the triangle of death.
The triangle of death?
Bro! We drive through all triangles.
د امریکا په تاریخ کې د تیرو بهیدو ناوړي پیښې په اړه فلم جوړ شو دی. د فلم نوم ډیپ واټر هورایزن دی. دا هم هغه ځای دی چېرته چې دا پیښه رامنځته شوې وه. په 2010 کال د اپریل په میاشت کې په سمندر کې جوړ د تیرو موندلو لپاره ولاړ ځای چې ورته ډیپ واټر هورایزن هم ویل کیږي کې 14 وروسته اور ولګېدو چې له وجې د دغه کمپنۍ یولس کارکوونکي وژل شوي ول. د دې ترڅنګ په سمندر کې د تیرو بهیدو له وجې ماحول او سمندري حیات ته ډیر زیات زیان رسیدلی و. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک ولبرګ او کټ رسل هم کار کړی دی. دا فلم بعد سپتمبر په 10مه نمایشته لپاره وړاندې کیږي.
My dad is Mike. He works on a drilling rig that pumps oil out from underneath the ocean.
We're the explorers.
Like Dora.
Like Dora.
That oil is a monster. Like the mean old dinosaurs all that oil used to be. So for 300 million years, these old dinosaurs have been getting squeezed tighter and tighter, tighter.
We get it. Just use two tighters.
Then Dad and his friends make a hole in their roof.
Yeah.
And these mean old dinosaurs can't believe it. Freedom! So they rush to the new hole. Then smack, they run into this stuff called mud. That they crammed down the straw. Pulled the monsters down, we build them a new one.
د هندي سینما اداکار رندیپ هوډا نوې فلم لال رنگ لومړی ټریلر خپور شوې ده. په فلم کې ښودل شوی چې د هند په هریانا ریاست کې په یو خارګوټي کانال کې د وینی بانک کې د غلا واقعیت ښودل شوی. د لال رنگ فلم ډایرکټر سید احمد افضال دی. دا فلم به د اپریل په 2مه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
مجھے شنکر نے ایک بار کہا تھا کہ ہم انسان 5.5 لیٹر خون سے بھرے پتلے ہیں جنہیں 150 گرام کا دل فریش رکھتا ہے. یہ کہانی اسی خونی دل کی ہے.
جو بلڈ لینا ہے وہ ریپلیسمنٹ بھی لاوے. ریپلیسمنٹ نہیں تو بلڈ نہیں.
بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے.
تیرے منہ لگ گیا خون.
بابو جی نمک کون ہے؟
ارے وہ مٹھن گئے. تیرے خون میں سوڈیم کم ہے. جس کا خون اس کا ایریا.
د هندي سینما مشهور اداکار شاهرخ خان نوې فلم فین باد د اپریل په 15مه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. په فلم کې شاهرخ خان ډبل یا دوه کردار لوبوي. په فلم کې شاهرخ خان هیرو وي او په خپل د هیرو مینوال هم وي.
دور سے تو کچے والے فین تانے ہو جاتے ہیں. میں تو گلے لگا کے دے گیا ہوں اس کا ٹرافی.
جب دیکھو آریان آریان آریان
لگتا کیا ہے تو آریان کھڑا کا
فین.
A small birthday gift to the love of my life, Aryan Khanna.
Happy birthday, Sylvia.
Fan hai. Apne aap ko junior Aryan Khanna bolta hai.
Listen to me carefully.
Jo tumne kiya hai, wo galat hai.
Maine itna kuch kiya aapke liye aur aap.
Tum hote kaun ho mere liye kuch bhi karne wale?
Aapka fan?
Tum nahi ho mere fan.
ऐसा मत बोलो, आपकी लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या?
मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तुम्हें 5 सेकंड भी क्यों दो?
पहले फैन स्टार के पीछे भागता था, अब स्टार फैन के पीछे भागेगा।
मैं आप लोगों के जरिए सबको वार्न करना चाहता हूं, वो कभी भी किसी को भी चोट पहुंचा सकते।
गौरव है तो आर्यन है, गौरव नहीं तो आर्यन कुछ भी नहीं।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لامو سپارم. درنو اوریدونکو د مشال لاړی خبرونه ته تاسو غوږی. اوس وخت شوه د بلې اونیزې خبرونې اف سی آر او پښتانه. په قبایلی سیمه کې د انګریز له وخته تپل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر کې یو خوا د عاملس له یو شمیر ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي، نو بل خوا د پښتنو په لرغونی دود جرګې هم اغیز کړی دی. نننې خبرونه کې په تاسو باور چې اف سی آر پښتانه کې تاسو به دا واوري چې پولیټیکل انتظامی لخوا په جوړ شوو جرګو او دغه قانون پر دودیز او جرګو د اغیز حال درکو. د خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اف سی آر یا فاټا کرایمز ریګولیشن چې د 1901 کال راهیسې پر فاټا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی، د فاټا ولس پر ژوند او شوا کې څرګند اغیز کړی دی. دا قانون چې ځایي ولس ورته تور قانون وایي، د پښتنو د جرګې لرغونی دود هم تر اغیز لاندې راوستی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو. ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیې د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی دی. جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالار یو لس خپل ستونزې او کچالې هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمه پریکړه کوي. په جرګو کې هر پریکړه د مشرانو په سلا مشوره او اکثریتي رائے سره ترسره کیږي، خو په فاټا کې د اف سی آر په موجودګۍ کې ځایي ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالي نیوکې کوي او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامي تر اغیز لاندې پریکړه کوي. د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلی مشر انور بیگ داوړ وای اوس هغه رښتونی جرګې پاته نه دي او نه هم ګډونوال د پخوا په څیر دي.
جرګې سیستم نه خلاص کیږي سره ګډ ورسول هغه نه مونږ جرګې نشته تکیم خاص خاص مشرون و وغښتل هغې قومي مشرون صحیح و پاورفل خلق و دا هغه هغه د حکومت او د بل فریق فلماشه کی ساوړه کا حکومت ولا کی ساو سامان وای ته ویل دا تو غلطی دوه کا بل فریق کی ساو سامان وای ته ویل دا فهم او تفهیم سره ودا کی صاحب خپل سره سمګړا یو اکه ثاوی رګه کړه یو خدایي چې پوښ پوښ باندې زنه دا څه خلک په شامل شي په جرګې شي چې اغه تاغه انتظامی اسورت وی یغه نمونه زبر کو کا غلطه بیا خوددار خلک اکثر نه وي بشه دا څه خلک چې ورګاټ شو ورننه کو بیا غ جرګې خرابې وي چې کوم خوددار خلک ته زتینو شرون دي د فلور نکره وخت نه بیا د خپل عزت خیال ستی چې څوک مو ته ګوتارونه غزري بیا دا څه خبره کو چې حکومت سره بیا غلطه بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه داز یو تای دې سړي سره ده نشي او کابل سړي سره بیا چې غلطه وي ته چې نه داز توز یو تای ده دا و مانه کا بیا غډر ما سره وي او خو یې سره جرګې سیستم نه ختم شوی دی.
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري او وایي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځای مشران په درغلیو اخته کړل او دودیز جرګای کمزورې کړل.
دلته زمونږه د بدخسمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي، په دې اف سی آر نظام کې جرګه نشته. د دې اف سی آر د وجه نه چې کوم دی زمونږه مشران ډېر په افسوس سره دا وایي چه داسی بدرغلو کم کرکل شو اکثر داسی بامن کی قائمی ذہن والا خلقو نه خرچی گی نه دبابی گی خودی داسی کمزوری خلق همش داری چه آغا دا کم دید سرکار پا ادارو دا سرکار دا حاکمانو پا خلب حالی کیمی پا چی دا آغای پا وینا چی کم دی خلقو لمسلی جوڑی دا آغای پا وینا چی کم دی کمزوری خبری دا رواج نه بهر کئی یعنی خپل رواج چی کم دی زمان دا دغه سیار دا وجینا دا مفلوس شو
په پښتنو کې به په دودیز ډول ها کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به یې درلودي او د ولسونو ترمنځ به یې په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې ژغ پورته کوي او رغنده پرېکړې به یې کولې. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
خو په دې کې د هغې جرګې د لري لري پورې څه اثرات نشته دی. مخکې چې به کومه جرګه وه نو هغې به کوشش دا کوو چې هغه یو ځای ته لاړ شي، هغه خپل تاوان وکړي، خپل نقصان وکړي، خو هلته خیر پیدا کړي. او اوس چې کومې جرګې جوړېږي هغه په دې بنیاد باندې جوړېږي او هغه سړی په جرګه کې اخیستلی کېږي چې هغه ډېر ماهر چې جرګه ورانولی شي او جرمانه اخیستلی شي. جرګه جرګه نه ده پاتې، اوس خو یو روزګار دی، یو لین دین دی د خلکو د لوټلو لپاره، د خلکو د تباهۍ اخیستلو لپاره.
په فاټا کې د پولیټیکل انتظامیه تر نظارت لاندې جرګې هغه وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیلې په اړه څه ډول پرېکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوی پرېکړې بحث کول وي. په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیلې د لګول شوو جرمانو په اړه هم پرېکړې او سپارښتنې کیږي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجی شاجی ګل وایي چې جرګې انصاف نه ورکوي، بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي.
زمون د قبایلو د ټول دشمنو جر چې هغه هغه د پولیټیکل جرګېری په د نورو جنسو کې مې داسې اورېدلې دي چې د پولیټیکل کم محرران دي هغه د جرګو ولا ورته وایي چې مال ته جرګه راکوه، زه به په هره جرګه کې تا ته 1,050,000 لک روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسئله وي څومره د زیات غټه خبره وي نو دومره زیاتې پیسې په کې کلرکانو ته ورکوي. بیا کلرکان اغه خلګوري چې دا جرګه شاجی تا ورکه، دا احمد شاه تا ورکه، ځکه چې هغه سه دل شوی وي نو هغه نه ممکن شه انصاف نه امید شو انصاف، ځکه چې هغه خو باغ اول خپل پیسې ګټي چې کمی په جرګه اغستلو باندې ورکړي وي. نو مین جړې هم دا غوي چې پولیټیکلی کې مې جرګې نسی دا بالکل غیر جانبدار نه وي، دا بالکل هغه په ظالمانه جرګې دي او سم ټریډینګ ته جوړ کړی، کاروبار ته جوړ کړی جرګونه. نو ځکه وایم چې سیار سره خو جرګه هم کمزوري شوه او دا بد میم ځکه رااله او دغه ایډمنستریشن انوالمنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک ایډمنستریشن ته محتاج دي.
د قبایلي مشرانو او استادو دغه خبرې چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مخې ته کښې شوې، نو نوموړي وویل چې ښه او بد د پولیټیکل انتظامی په مشرانو یا افرادو کې وي، ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي.
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی، د استعمالون والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی د سیستم سره. دې ټایم اوس مشر دی، سبا موږ سی آر پی سی راولو بل کورس ایکسټینډ کړو، بیا به وکیل شي، بیا به د خلکو وکیل نه کلې وي چې جی وکیل چې دی کنه هغه پیسې چې چا زیاتې ورکړې او چا څه وکړه چا څه ونه کړه. سوسایټي ایز اے هول مورلی چې اپرایټ وي، مورلی کرپټ نه وي، سوسایټي ایز اے هول سنسیر وي خپل غریب سره، نو جسټس سسټم بیا اسانی پریویل کېدل. نو د پړک د یو لاس نه نوځي، د قانون انګریزي کې فرق نشته، فرق زموږ په زړونو کې دی، فرق زموږ په نیتونو کې دی. موږ د پخپله ټیک شو، سوسایټي ټیک شي، جسټس به پخپله ټیک شي.
که څه هم د قبایلي سیمو ولس په فاټا کې اوسنیو جرګو ته خوشبینه نه ښکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامیه سربیره د وسلوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغیزمنې کړې او د سر مشران یې ووژل، خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي، جوړول کیږي او د ده خبر پر چلیږي. د قبایلي سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ له کبله عام ولس پر جرګو باور نه لري.
جرګې صرف اوس نه چې طالبانایزیشن راغلو یا اوس حالات خراب شول نه، دا بلکې د 13-14 کالو نه تقریبا خلک د دینه اعتماد اوچت شوی دی په دې چې هغه جرګې به چې کمې کې دی چې کله پولیټیکلی په پاور کې وه، په زور کې وه، یو تکتور سیستم ورسره و، نو هغه کم فیصلې داسې کېدې چه پولیټیکل ایجنټ په سپین کاغذ باندې ګوته ورنولا غولې او چې کومه فیصله به ردی خو خوا ملک الډر صاحب وایي چې دا به کوي اس مینس ته کوم ملک په جرګه مار به نامینټ کېدل هغه د فریقین اختیار کې نه و هغه پولیټیکل ایجنټ چې کوم ملک خو خو هغه به نامینټ کو ورته به وایي چې دا فیصله وکړه نو دیو جنا خلکو دینا دې سور کو چې اس مینس دا موږ ته انصاف نه ملګری هغه پولیټیکل څه وایي هغه کیږي پولیټیکل چې بچا رسائی کیږي هم هغه فیصله کیږي او بل دا چې دیتہ د اپیل حکم نو کچر ته به یو فیصله وشو جرګه والا نو اپیل حق په چاسل ورته یو ځل سره په اپیل به کېدو هغه هم بیا هغه پولیټیکل ایجنټ ته کو چې چا به دا فیصله کړی و کوم جرګه به کړی و نو بیا به زیات نه زیات دا وشو چې بل جرګه به دی راوسته بل جرګه به هم د پولیټیکل نامینټ کول نو د خو دا ځان غلطي نو نو کوله چې یاره دا ما پیله فیصله غلطه کړې وه د اوس پر ټیکو شي
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې کولس د پولیټیکل ایجنټ لپاره کړو خوشاله یا مطمئن نه وي نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نورې دروازې هم خلاصې دي
چیک ان بیلنس شته پیر سمره سیستم شته چې کوم چیک ان بیلنس ولا پکار دي صرف د عوام اویرنس پکار دي ډیفینیټلی چې هغه اپیل کوم کلی شي اپیل هغه خلاف ټیم کې دي شي د فیصله وو دریم شي زموږ راشه ډېرې فیصله کړې دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ټریبیونل نه سټیشن د پاره ویوانی اور اگر باندې ویلی چې دا باندې ایگزیکیوټ کی کمشنر صاحب اف کورٹ نه علاوه ګرال ته نه ریلیف ملو نه شنو ٹریبیونل ته اپیل کولی شي اور فورم شته بالکل شته سټیک دي شي پدې باندې کاروي ودرې دي شي پاره باندې
کڅم په 2018 کال کې دا وخت د پاکستان مرکزی حکومت په اف سی آر کې د زینو اصلاحاتو اعلان وکړ خو قبایلی مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیا پر هغه عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ شوی قانون زغمي اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې اف سی آر د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دی تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
बज